سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم پیل په خبرونو باندې کوو د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی پلاوی یا یوناما د ماموریت د تمدید هرکلی کړی دی دې موسسې په ایکس پاڼه په خواني ټویټر کې تیره شپه لیکلي دي چې داسې وخت کې چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په خرابېدو دی د بشري حقونو د څارنې او راپور ورکونې په برخه کې د یوناما ماموریت ډیر مهم دی د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د یوناما ماموریت د یو بل کال په مخه یعنې د 2015 کال د مارچ تر 18 تمدید کړ د پاکستان د امنیتی مسؤلینو په وینا په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پاوس پر یو مرکز په نننی بریټ کې او سرتیری وژل شوی او ولس نور ټپیان شوی دی دا حمله نن سهار د میرالی په سیمه کې شوې ده د ازادي راډیو مشال څنګه ته دراسېدلو اطلاعاتو لمخې دا بریټ د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی د حافظ ګلبادر څنګه کړه اسوسییټډ پریس خبري اژانس په لیکلي د جیش فرسان محمد په نوم یوې نوې وسله والې ډلې د حملې مسؤلیت منلی دی له ازادي راډیو خبرونو ته غوږیست ټاکل شوی د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ د شلو اوورونو دوهمه مسابقه سبا په شارجه کې وشي د شلو اوورونو په لومړۍ لوبه کې چې د دواړو لوبډلو ترمنځ بېګا وشوه ایرلند د 8 منډو په توپیر افغانستان ته ماته ورکړه د درې شلو اووره لوبو د دې لړۍ وروسته یوه د دوشنبې په ورځ ده دا لوبه د وروستۍ د دوشنبې په ورځ ده دا لوبې د افغانستان په کوربهتوب په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي اسرائیل د جمعې پرس د غزې په جنوب کې د رفح پر ښار د خپل احتمالي برید طرحه تصویب کړه اسرائیل په ورته وخت کې غواړي قطر ته د خبرو لپاره یو پلاوی واستوي چې د حماس له ډلې چې اروپایي ټولنه او واشنګټن یې د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني برمته خوشي کړي او د اوربند لپاره هیلې ژوندۍ وساتي د اسرائیل د صدر اعظم دفتر ویلي بنیامین نتنیاهو پر رفح د برید طرحه تایید کړې رفح ته نږدې 1 میلیون کسانو پناه وړې ده د روسیې د سامارا والی نن ویل د اوکراین بې پیلوټ الوتکو په دې ولایت کې د تیلو دوی تصفیه خانې په نښه کړي چې تلفات نه دی اوختي خو په یوې تصفیه خانه کې اور لګېدلی دیمیتری ازاروف په یو بیان کې چې په ټلګرام کې خبر کړی زیاته کړي د ولګا له سیند سره د سیزران د تیلو په تصفیه خانه کې اور لګېدلی خو د نوو کوبیشی په تصفیه خانه کې مخنی ول شوي د سامارا والی دا موویل چې له دې دواړو فابریکو څخه کارګران ایستل شوي او چاته تلفات نه دی اوختي هغه بیړۍ چې له قبرس څخه غذایی مواد بار کړي وو پرون غزې ته ورسېده دا وروسته تر دې چې حماس چې واشنگتن او اروپایي ټولنې ترهګري ډلې په توګه پیژني د شپږو اونیو په مخه د اوربند وړاندیز وکړ په دې کښتۍ کې د نړیوالو مرستندویانو د مرستې 200 ټنه خوراکي مواد بارو چې د سې شمې په ورځ له قبرسه روانه شوې وه خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ د خبرونو التام لوستلی شئ وربه شو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د سر مطلب مداوی چې د طالبانو د حکومت په ګډون د بشري حقوقو بیلابیلو بنسټونو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما د ماموریت د غځېدو هرکلی کړی دی په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې د ملګرو ملتو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولۍ د دې شورا په 15 ناسته کې له نړۍ غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته د رسېدو لپاره همغږي غبرګون وښيي
The Taliban's promises among
بشری حقوقو سره د درناوي په ګډون د طالبانو ژمنه نه دی پوره شوې دا غوې له فرمانونو څخه نیولې تر اعلامیو پورې خزي او ځینې نشي کولای له خپل بنسټیزو حقوقو څخه استفاده وکړي
په دې اړه به هم تاسو ته یو رپورت خپور کړو چې په افغانستان کې ګڼي کورنۍ وایي چې اقتصادي وضع یې ښه نه ده ماشومان هم وایي د ښوونځیو د شروع کېدو لپاره هیڅ وسایل او جامې نه لري
نه بوتان لرو نه کالی لرو نه بکسی لرو پلار ته مې وویل ول هغه نه اخېستې چې پیسې نشته
پښتنې دورانۍ د امریکا د ښځو د اقتصادي فورم د ځانګړو مېرمنو جایزه ګټلې ده پښتنه وایي
جینی و درس ته لاسرسی نه لري او کلری هم تر شپږمه پر محدوده دي موږ کوشش کوو چې دوی ته هغه دولتي مکتب چې کم درس او دغه سمینه سازي مورته وکړو دغه په ایس انګلیسي کمپیوټر او مینټل هیلت اویرنس دی دغه لپاره دوی ته سنفونه ماده کړو
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ده. د طالبانو د حکومت په ګډون د بشري حقوقو بیلابیلو بنسټونو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما د ماموریت د غزیدو هرکلی کړی دی. طالبانو په افغانستان کې د یوناما حضور د افغانستان په خیر بللی او د بشري حقوقو ملاتړو بنسټونو هم د بشري حقوقو په برخه کې د یوناما د څارنې او راپور ورکولو ماموریت مهم بللی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 غړو تیره شپه د رایو په اکثریت د افغانستان لپاره د یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ. جزئیات په دغه رپورت کې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما د ماموریت غزیدل د ځینو غوښتنو سره د افغانستان په خیر ګڼلی. په ملګرو ملتونو سازمان کې دوی ته د افغانستان چوکۍ په سپارلو هم ټینګار کړی، خو دغه هیواد لپاره یې د ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي راډیو خپور کړی، ویلي چې افغانستان اوس مهال د نړۍ هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ته اړتیا لري او یوناما کولی شي په دې برخه کې د اړیکو د ټینګولو لامل شي. خو نوموړي یو شمېر غوښتنې هم مطرح کړي.
ولی خواست مردم افغانستان است که یوناما
خود افغانستان د خلکو غوښتنه داده چې یوناما په سمه توګه استازولي وکړي. د افغانستان او نړۍ ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو په برخه کې خپل دنده ترسره کړي، ځکه مسایل د خبرو له لارې حل کیږي. دغه شان باید د افغانستان د خلکو حق ورکړل شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ باید افغانستان ته ورکړل شي او د ناوړه فشارونو، بندیزونو او په ځینو برخو کې د ناوړه تورونو له لګولو ډډه وشي.
ذبیح الله مجاهد یو بار بیا د افغانستان بانک د پانګې د خلاصولو غوښتنه کړې او ویلي دي چې د طالبانو حکومت له نړۍ او ملګرو ملتونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د یوناما د ماموریت د غځېدو د هرکلی تر څنګ ویلي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت مخ په خرابېدو دی، په دې برخه کې د یوناما د څارنې او راپور ورکولو ماموریت خورا مهم دی. دغه سازمان په خپل ایکسپانه په یو بیان کې له یوناما غوښتي چې پر طالبانو د فشار راوړي تر څو ټول هغه فرمانونه چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي بیرته واخلي. په بیان کې دغه شان غوښتنه شوې چې یوناما دې په افغانستان کې د بشري حقونو بیړني حالت ته لومړیتوب ورکړي او د ښځو نجونو او لږکیو پر حقونو دې تمرکز وکړي. په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مشر هی دربار په خپل ایکسپانه لیکلي چې د یوناما د ماموریت د مودې غزیدل ښه خبر دی او د دې مودې غزیدل د بشري حقونو راپور ورکول پیاوړي کوي. اغلی هی دربار د یوناما لمشتې روزا او تنبایوان غوښتي چې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د مسؤلیتونو د ملاتړ لپاره لا ډیر کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 غړو تیره شپه د پریکړه لیک په تصویبولو سره د افغانستان لپاره د یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ. په امنیت شورا کې د متحده ایالاتونو استازي د پریکړه لیک پر بنسټ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو پر اړتیا هم ټینګار وکړ، خو طالب چارواکو ورلمخه په دې اړه ویلي چې دوینما په شتون کې ورته اړتیا نشته. جاپان په امنیت شورا کې د افغانستان لپاره د دغه پریکړه لیک مسوده چمتو کړې وه. په افغانستان کې دوینما ماموریت د 2002 کال د مارچ په 28 رسمن پیل شو، خو د فعالیت موده یې هر کال د امنیت شورا د غړو د رایو پر بنسټ غزول کیږي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلروش ساته.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان دائمي استازولۍ د دې شورا په 55 ناسته کې له نړۍ غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته د رسیدو لپاره همغږی غبرګون وښیي. د دې استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه په یوې بیانیه کې چې په ټکو یې د 40 هیوادونو لخوا تایید شوی ویلي، هغه څه چې په افغانستان کې روان دي ښایي په جنسیتي اپارتاید بدل شي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د دې مسلې په تایید سره په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت د بدلون لپاره له نړیوالې ټولنې د عملي اقداماتو غوښتنه کوي. سنا کاکړ او نور جزئیات.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه د جمعې په ورځ د دې شورا په 55 غونډه کې د ویلامي په لوستلو سره وویل چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو کړکېچن وضعیت د نړیوالې ټولنې همغږي غبرګون ته اړتیا لري. د دې اعلامیې په پیل کې راغلي چې دا اعلامیه د 40 هیوادونو لخوا تایید شوې ده. په اعلامیه کې زیاته شوې هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدای شي په جنسیتي اپارتاید بدل شي. د اعلامیه په یوه برخه کې چې نصیر احمد اندیشه لوستې راغلي،
بشری حقوقو سره د درناوی په ګډون د طالبانو ژمنې نه دي پوره شوې. د هغوی له فرمانونو څخه نیولې تر اعلامیو پورې ښځې او نجونې نشي کولی له خپلو بنسټیزو حقونو څخه استفاده وکړي. د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون دغې پایلې ته رسېدلی چې د دوی د پراخ او سیستماتیک ماهیت له امله امکان لري دا کړنې په جنسیتي ځورونې بدل شي.
نصیر احمد اندیشه دې ته په اشاره سره چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو حکومت کړنې جنسیتي اپارتاید بللې زیاته کړه چې دا وضعیت د بشپړ ځواب ورکونې پرته بل څه نه غواړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان قونسل محب الله طیب هم په دې غونډه کې وویل چې د نړیوالې ټولنې چوپتیا طالبان نور هم زړور کړي دي. هغه د طالبان حکومت د اپارتاید یو رژیم مباله او وی ویل چې د طالبانو په حکومت کې نجونې او ښځې کړېږي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې لامیو څرګندونو په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې د ورته د پردولو سره ادا کړې چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان په دا ډول نړیوالو غونډو کې د ښځو د وضعیت د مطرح کېدو په اړه بېلابېل نظرونه لري. یو له دوی څخه مینه رفیق وایي:
دلته له ملګرو ملتونو سره موافقه یم، ځکه په افغانستان کې یو انساني تګلاره نشته. که هغوی دا شک کوي چې کومې ښځې د دوی عکس سوځولې، هغه دوه کاله حبس باندې محکوموي او بندي کوي.
خو د افغان جمهوري غوښتونکو میرمنو د شبکې مشره حریمه پژواک بیل نظر لري. هغې ازادي راډیو ته وویل:
سازمان ملل متحد با تغبی کردن و محکوم کردن
دی ملګرو ملتونو سازمان دی په غندلو سره نه دی خپل زړه خوشاله وي نه دی افغان ملت، ځکه دا ټول هغه څه نه دي چې موږ وشو کولای یو قانع کوونکي ځواب ته ورسیږو. نو غوره ده چې داسې یو غبرګون او یا عملي کار ترسره شي چې عملا ثابته کړي دوی د افغانستان وضعیت ته په کتو سره غواړي د افغانستان خلک له دې حالت څخه وژغورل شي.
وضعیت افغانستان دیده از حالت مردم افغانستان نجات بدن.
د طالبانو حکومت وایي نسبی الله مجاهد د دې د پاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وولکر ترک هم د فبروري په 14مه د دغه شورا په تیری غونډه کې په خپل وینا کې وویل چې هغه په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو له حقونو څخه د سیستماتیکې سرغړونې له امله خوشي نه دی. طالبانو په افغانستان کې له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې د نورو محدودیتونو او بندیزونو سربیره له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې، ښځې په ډېرو دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړې، او بیا یې د پوهنتونونو دروازې هم د هغوی پر مخ وتړلې. د طالبانو حکومت چارواکي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو د بشري حقونو د تامینولو ادا کوي، خو دوی د دغو بندیزونو او محدودیتونو او یو شمېر نورو اقداماتو له امله د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو لخوا د بشري حقونو په پراخې سرغړونې تورن شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلور ساعته.
یوې افغانې مېرمنې په امریکا کې د ښځو د اقتصادي فورم د ځانګړو مېرمنو جایزه ګټلې ده. پښتنه دورانی د افغانستان د لرن یا زده کړې د بنسټ مشره ده. هغه د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ښځو لپاره و پټ ښوونځي او یو روغتون جوړ کړی. له ازادي راډیو سره په مرکه کې د دې جایزې ترلاسه کول یوه لویه لاسته راوړنه وبلله. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
له افغانستان څخه لرن د زده کړې بنسټ مسؤوله پښتنه دورانۍ او د بیلابیلو هیوادونو څلور نورو میرمنو د اقتصادي فورم د ځانګړو ښځو جایزه وګټله. دا جایزه تیره ورځ د امریکا په نیویارک ښار کې پښتنې دورانۍ او نورو میرمنو ته ورکړل شوه. پښتنې دورانۍ ازادي راډیو ته وویل د دې جایزې ترلاسه کول د نوموړي لپاره لویه لاسته راوړنه ده.
دا جایزه هغه ښځو ته ورکول کېږي. ما په خیال لس ښځې که دولس ښځې دا رقم یې په نړیوال سطح باندې ډېر ګډ کار کړی یا مثلا په داسې شرایط کې کار کړی چې هغه نور خلک یا داسې غټ موسسې چې دي هغه بېخي کار نشي کولی. دا کال ما دا جایزه ترلاسه کړه.
د میرمنو د اقتصادي فورم په ویبپاڼه کې د ځانګړو میرمنو یا غوره رهبرانو د جایزې په اړه ویل شوي چې دا جایزه هغو ښځو او رهبرانو ته ورکول کېږي چې
دوی په کارموندنې یو مسلکي هڅو کې مخکښانی وي او د ژوند په بیلابیلو پړاوونو کې د ځانګړي غږ او لید سره نورو ته د نوي او الهام بخونکي روایت ورکوونکي وي. پښتنه دورانۍ چې دا مهال په امریکا کې ژوند کوي، د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ مخکې افغانستان کې د نجونو یو ښوونځی مدیریت کاوه، خو اوس مهال نوموړي د افغان نجونو د زده کړې لپاره آنلاین کار کوي. اوید آکوی چې په افغانستان کې اوه پټ مخفي کورنۍ ښوونځي او یو روغتون جوړ کړی او آنلاین یې مدیریت کوي. پښتنې دورانۍ ازادي راډیو ته وویل دغه نجونې به په کندهار، هلمند او بامیان کې له خپلو ښوونځیو د فراغت سندونه ترلاسه کړي، چې په دې سره به دوی وکولای شي د زده کړو د دوام زمینه ورته برابره شي.
چون افغانستان حالات داسې دي په دا اوس کې چې نجونې و درس ته لاسرسی نه لري، او که لري هم تر شپږمه پورې محدوده دي، او که شپږم وروسته هم درس وایي د شهادتنامې ته هېڅ لاسرسی نه لري. نو موږ کوشش کوو چې دوی ته هغه دولتي مکتب چې کم درس او دغه زمینه سازي م ورته وکړو، دغه په هېڅ انګلیسي، کمپیوټر او داسې نور کم صنفونه چې دي، او دغه ورسره کم چې د مینټل هیلت اویرنس دی، دغه لپاره دوی ته صنفونه اماده کړو. دغه په هېڅ باندې چې دي، موږ دا اوس ډېر نجونې چې دي د دولسم سنفه فارغه سولې، چې هغه اوس کې په کندهار کې نور درسونه مخته وړي، دا ډېر غټ لاسته راوړنه ده.
پښتنه دورانۍ د نجونو د زده کړو، تحصیل او د کار د حق غوښتنه کوي. هغه وایي
دا اوس کې د افغان ښځې، د افغان نجلۍ فقط یوه غوښتنه ده چې مکتب د خلاص سي. مکتب د خلاص د نجونو پر مخ باندې، که د اووم سنس دی، که پوهنتون دی، که نور درسونه دي، که د قابلیت درسونه دي، باید هر نجلۍ او هر ښځه باید مکتب او د کار وځي ته لاسرسی پیدا کړي.
د یادونې ده چې پښتنه دورانۍ تر دې وړاندې د تال برګ بنسټ د 2021 کال د نوي راپورته کېدونکي رهبر د جایزې ګټونکي شوې وه. تر دې وړاندې نورو افغان میرمنو هم د افغان میرمنو د بشري حقونو په ګډون د بیلابیلو فعالیتونو له امله بیلابیلې نړیوالې جایزې ګټلې دي. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د افغانستان د بشري حقونو او معلولینو د حقونو فعالې بنفشه یعقوبی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د 2024 کال زړورې ښځې د نړیوالې جایزې د ګټونکې په توګه اعلان شوه. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت سره له دې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو د ټینګښت ادعا کوي، په افغانستان کې ښځې او نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو په ټولو نادولتي او یو شمېر دولتي ادارو او دغه راز په سینګارتونونو کې د کار کولو له سیاسي، ټولنیز او فرهنګي فعالیتونو څخه منع کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د شمالي وزیرستان په میرالي سیمه کې نن د پوز پر یو مرکز برید شوی چې د پوځیانو په وینا او اسکر پکې وژل شوی او ولس نور ټپیان شوی دي. د دې حمله له امله د پوځي ودانۍ یو برخه نړیدلې ده. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او صدر اعظم شهباز شریف دا حمله غندلې او د وژل شوو پوځیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده. جزئیات له احمد شی براورو.
د پاکستان د پوز په وینا وسلوالو نن سهار د شمالي وزیرستان په میرالي سیمه کې د پوز پر یو مرکز لمړی پر لادن موټر چې له چاودیدونکو موادو ډکو حمله وکړه. د پوز په بیان کې راغلي دي چې شپږتنو تر موټر بم چاودنې وروسته پرله پسې ځان وژونکي بریدونه وکړل، چې له امله یې د ودانۍ یوه برخه ونړېده او 15 کسان ترې لاندې شول. اسوشیټیډ پرس اژانس د پوځیانو په وینا لیکي چې دوه سرتیري بیا وروسته د نشتې پر مهال ووژل شول. د وزیرستان اوسیدونکو رویټرز رنس ته ویلي دي چې د برید په پیل کې وی چاودنې د دوی د کورونو د کړکیو یو شمېر هندارې ماتې کړي او دروازې لړزولې دي. تر دې مخکې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان یو شمېر امنیتي او پوځي چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي وو چې برید کوونکو نن د سهار د شپږو بجو خواته پر یو موټر چې له چاودیدونکو موادو ډکو د پوځیانو پر مرکز برید وکړ او بیا یې جګړه پیل کړه. دې چارواکو د دې برید په ترڅ کې د ولس پوځانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی دی. د چارواکو د نمونو له اخیستو ډډه کړې ده، ځکه چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله. د مشال رادیو په وینا د تحریک طالبان پاکستان د حافظ ګل بهادر ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دی، خو اسوشیټیډ پرس اژانس لیکي چې د جیش فرسان محمد په نوم یوې نوې وسله والې ډلې په یو بیان کې ویلي دي چې د حمله یې کړې ده. د پاکستان حکومت او امنیتي چارواکي وایي چې په وروستیو میاشتو کې په دغه هیواد کې بریدونه زیات شوي دي. د دې بریدونو د لوی برخې مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې منلی دی. پاکستاني چارواکي ادعا کوي چې وسلوال د افغانستان له خاورې استفاده کوي، خو د طالبان حکومت دا تور رد کړی او ویلي دي چې په هیڅ ډول چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد استفاده وکړي. راپورونه مرکه او اوریدونکو
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم ورزو د افغان ماشومان ستونزو ته په سال کې چې د نوي تعلیمي کال پیل ته څو ورځې پاتې یو شمېر افغاني کورنۍ وایي اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای د خوا په څیر خپلو ماشومانو ته د ښوونځي وسایل واخلي. اخوا د دغو وسایلو یو شمېر پلورونکي هم وایي کاروبار یې د پخوا په پرتله پیکه شوی. نور جزئیات د سنا کاکړ په دغه ریپورټ کې چې دی یوې زده کوونکي په غږ پیلېږي.
نه بوتان لرو، نه کالی لرو، نه بکسې لرو. پلار ته مې وویل ولاغن دغسې چې پیسې نشته.
په پلازمینې کابل کې د ښوونځي د دریم ټولګي زده کوونکی نمره وه. په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال پیل ته څو محدودې ورځې پاتې دي، خو کورنۍ د بېوزلۍ او ناسم اقتصادي وضعیت له امله د خپلو ماشومانو ښوونځي ته تګ ته د تیر په څیر چمتووالی نه لري. کابل میشته نفیسه وایي پخوا به یې هر کال خپلو ماشومانو ته نوې جامې، د ښوونځي بکس او قطاسې اخیسته، خو اوس ماشومان یې د دریم پرله پسې کال لپاره زاړه توکي کاروي.
پخوا چې وو ماشومانان له مې نوې جامې، بوټونه او نوې بکسې اخیستلې. هر څه کال چې اقتصاد هم صحیح نه دی، خاوند مې مزګار دی، کارونه نشته دی، نو مونږ ماشومانان ته هیڅ سم نه دی اخیستي. همداسې په زړو جامو په زړو بوټانو کې ماشومانان مکتبونو ته روان دي.
د کابل ښار اوسیدونکي او د دریو ماشومانو مور شمسی هم چې د کور یوازینی ډوډۍ ګټونکې وه او اوس د طالبانو د بندیزونو له امله وزګار او په کور ناسته ده وایي.
دا دوه کاله کېږي چې بچی مې په هماغه پخواني د مکتب کالوي کې ځي، بیا کال رانوی سو، خو زه اوس نه لرم سې دو ته د مکتب یونیفورم واخلم، کتابچې ورته واخلم، بوټونه یې زاړه دي، په چا د مکتب کالي لنډ دي، په چا تنګ دي، خو زه اوس نه لرم سې نوي ورته واخلم. زه لا کتابچو قلم اخیستو ته حیرانه یم.
دا په داسې حال کې ده چې د ښوونځي د وسایلو یو شمېر پلورونکي هم وایي چې د دوی کار د پخوا په پرتله پیکه شوی دی. د کابل په کارتینو سیمه کې د ښوونځي د وسایلو توکو پلورونکی محمد سمی وایي په تیرو کلونو کې به یې دا مهال کار ښه چلېده، ځکه کورنیو به خپلو ماشومانو لپاره د نوي تعلیمي کال چمتووالی نیوه او د ښوونځي توکي به یې ورته اخیستل، خو اوس یې کاروبار خراب شوی.
دا اوس بس حیران پاتې چې څوک نه کاروبار شمال هم نه وای نشو راوړلی، کمال راوړو هیڅوک نه راځي نه اخلي، ډېر کم کم خلک کراشي، نظر د مخکې نه ډېر هم کاروبار خراب شوی.
مخکې یو شمېر قرطاسې پلورونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له شپږم ټولګې پورته له زده کړو د نجونو په راګرځولو سره هم د دوی کاروبار سوړ شوی دی. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو په تېره بیا د ښځو په کار له محدودیتونو وروسته په دغه هېواد کې د بیکارۍ او بېوزلۍ کچه ډېره لوړه شوې ده. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې به سږ کال نږدې 24 میلیونه وګړي چې د افغانستان د نفوس نیمه برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د بیلابیلو یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي وایي افغانستان کې د انټرنیټ بیې لوړې او کیفیت یې ډېر ټیټ دی. دوی په ټولنیزو شبکو کې د یو کمپاین له لارې غوښتي چې د خلکو اقتصاد او اړتیا ته په کتو د انټرنیټ بیې راټیټې شي. جزئیات په دغه ریپورټ کې.
د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي سره له دې چې ورځ تر بلې له انټرنیټ د خلکو ګټه اخیستل ډېریږي، خو لا یې هم بیې لوړې او کیفیت دومره ټیټ دی چې ویډیویي مکالمه پرې رڼې نشي کېدی. یو شمېر ځوانانو په همدې تړاو په دې وروستیو کې پر ټولنیزو شبکو یو کمپاین پیل کړی او غوښتنه کوي چې د انټرنیټ بیې دې راټیټې شي. د دوی له ډلې عبدالمجید چې د کابل اوسیدونکي دی ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې انټرنیټ په لوړه بیه ده او اکثر خلک اقتصادي ستونزې لري، دې له امله نشي کولای انټرنیټ نه ګټه واخلي. کومنګ غواړو یو آنلاین کورس تعقیب کوو، نو په دې صورت باندې موږ نشو کولای په خاطوګه خپل کورس مخکې بوزو یا خپل تجارت مخکې بوزو.
دغه شان د ننګرهار اوسیدونکو عمران سلارزه هم ورته شکایت لري.
موږ د خپل انټرنیټ د ګاونډي هیوادونو سره مقایسه کوو، هلته تقریبا د 200 GB انټرنیټ او د نامحدود اړیکو نرخ 400 افغانۍ کېږي او انټرنیټ تقریبا 4G دی او په سمه توګه کار کوي.
دا چې د مخابراتي شبکو انټرنیټي بیې ولې لوړې دي و موږ غوښتل په دې اړه د مخابراتي شرکتونو مسؤلین وپوښتو، خو په اړیکو ورسره نشو بریالي. دغه شان د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویان عینت الله علي کوزي هم زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو نوموړي 13 ورځ پر خپل اکسپانا افغانستان کې د انټرنیټي بیو د لوړوالي ځینې لاملونه په ګوته کړي چې شي د پټکو تر ټولو لوی لامل پکې اوبو ته د افغانستان مستقیم نه لاسرسی دی. عنایت الله علی کوزی ویلی د نړۍ تقریبا 90% انټرنیټ له بحري کیبلونو ترلاسه کیږي. افغانستان له بهر د انټرنیټ د ترلاسه کولو پر ځای له ګاونډیو هیوادونو انټرنیټ اخلي چې د هغوی له لورې د لوړو مالیاتو لګولو وروسته مخابراتي شبکې اړې دي چې انټرنیټ پر لوړه بیه وپلوري. دغه شان نوموړي د انټرنیټ د بیو د لوړوالي نور لاملونه د مخابراتي شبکو پایو ته د عمومي برېښنا نه رسېدل او له انټرنیټ د خلکو کمه ګټه اخیستل یاد کړي. خو نوموړی وایي له دې سره سره هم د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته د دوی د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د ټولو مخابراتي شبکو دقیقه ارزونه او تحلیل وکړ چې په خبرې له ارزونې وروسته افغانستان کې د 1 GB انټرنیټ بیه چې په خواله 225 افغانیو پورته وه 110 افغانۍ او همدارنګې د مکالمو په برخه کې د افنیټ لپاره د 2.2 افغانۍ چې په خوا تر 3.5 افغانیو پورته وي او آن نیټ ته د 1.5 یا افغانۍ چې په خواله 2.15 افغانیو پورته وزه کېدلې نوي نرخونه وټاکل شول. خو په تیر جمهوري نظام کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویان سایر ځلان ازادي راډیو ته وویل
د دغه ټولو مصارفو سره 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 چې په افغانستان کې اوس مهال د انټرنیټ کومه بیه ده دا ډیره لوړه ده، ډیره قیمته ده. نظر هغه مصارفو ته چې د شرکتونو ورباندې راځي، پخوا هم په دې اړه باندې د شرکتونو سره ډېرې جدي خبرې شوې وي، مګر یو شمېر مافیا او د شرکتونو هغه کم مسؤلین چې دي په یو شرکت باندې هغوی نه غواړي چې کمه ګټه وکړي.
په افغانستان کې د انټرنیټ د ټیټ کیفیت په اړه دا شکایتونه داسې محل دي چې په دغه هیواد کې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته ستونزو سره د تعلیمي سکتور د مخ کېدو، په ځانګړي ډول په نجونو د زده کړو په برخه کې د بندیزونو په لګېدو تر ډېره زده کړې آنلاین تعقیبېږي. د دې ترڅنګ افغانستان کې تر ډېره کاروبار او سوداګري هم د انټرنیټ پر مټ کیږي. افغانستان کې اوس مهال د سلام مخابراتي شبکې ترڅنګ چې د مخابراتو وزارت پورې اړوند افغان بي سیم، اتصالات، روشن، ام ټي ان خصوصي مخابراتي شرکتونه فعالیت کوي. د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان کې په اوس وخت کې 3 میلیونه کسان له مخابراتي شبکو ګټه اخلي چې له جملې 10 میلیونه د مکالمو له خدمتونو او 14 میلیونه له انټرنیټي خدمتونو ګټه اخلي.
مننه چې ازادي راډیو واوري. وربشو د روزګان کندهار لوی لار ته هلته موټر چلوونکي شکایت لري چې لار خراب ده او دوی له سختو ستونزو سره مخ شوي. د کندهار موټر چلوونکي وایي په وروستیو کې اورښتونو او سیلابونو دغه سړکونه تخریب کړي او تګ راتګ ورباندې ستونزمن شوی دی. د روزګان موټر چلوونکي هم ورته غوښتنه لري. جزئیات په دغه رپورت کې.
دا د اورزګان او کندهار د لوی لارې پر سر غټ موټرونه دي چې د کوچني موټرو سره مرسته کوي تر څو له لوړو او ژورو یې تیر کړي او له خټو یې راوځي. د اورزګان او کندهار د لوی لارې موټر چلوونکي وایي د یادې لارې پر سر تګ راتګ په دې وروستیو کې ستونزمن شوی دی. د یادې لارې پر سر موټر چلوونکي او سپرلی وایي د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له امله په دې سیمه کې تګ راتګ په زیات اندازه ستونزمن شوی دی او موټر تګ راتګ پرې نسي کولای او په ګڼو سیمو کې موټر بند پاتې وي اکثره وخت.
چې دلته به شپې شپې مشران ولاړې اجزې خواران دي چې د سوي بیا پریوي خټو ته اوښتي بیا د پانو سره خاورې راخي بیا په سړک باندې اچي نو ډېر په تکلیف باندې تېرېږي او ډېر ورځي
داسې په تکلیف یې چې هم سخت سخت ټپیان مو سره تللي موږ ولیدې دا عملیات مریضا وچ به خدای داسې عملیات مریض به عملیات په کندهار کړي بېرته په لار باندې عملیات کېدلې دي بېرته په خدای کېدلې کندهار.
د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لاره چې شاوخوا 160 کیلومتره اوږدوالی لري د اورزګان د خلکو لپاره د انسان د ستوني فقرات په څیر ده چې د یوې ورځې په بندېدو سره یې په دغه ولایت کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو پر بیو په زیات اندازه تاثیرات لري. موټر چلوونکي زیاتوي چې یا د لار اکثره وخت د سیلابونو له وجې هم تړلې وي چې پر لاره پلچکونه نسته.
مو لپاره بخي مهمه ده که بارونه راځي، شاته راځي، که اسپاریان راځي، که میزان راځي.
ابل راځي دوه دوه مټره وتله بیا د آباد په ورځ یوه دانه ووتئ چې د خراب لارې د وجې سه چې نسي کولای شي معنا تیر سي مندونه یې وړي لغیر شرابونه راغلی دي.
لدی ټول سره سره بل خو طالب چارواکي هم د خلګو ستونزې منی خوای چې دغه خلګو ستونزې تر خپل مرکزی ادارې رسول یا او خپل مشرتابه سره شریکی کړی دي. د یاد ولایت د والی ویان احسان الله حماس وای چې د یاد لارې ځینې برخې په دې وروستیو کې دی جوړې کړي هم دي. د اروزګان او کندهار